خو وایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې.
هلمند ولایت مقام د نور ادارات سره همغږي او با صلاحیت لوړ پړي او باندې پوز پلاوي جوړ کړی دي چې معمولا دغه سي پیچلي شخړې چې دغه د پلاوي سپارل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ، ورځ وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزې پیښ شوې وه چې بیا هم دغه پلاوی رسیدګي ورته وکړه، او که احیانا داسې پیښ شي چې په هغه باندې هم حل نه شي، نو بیا شرعي محاکم چې دي هغه د دې لپاره.
په تېر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، خلک شکایت کوي چې د بېروزګارۍ ستونزه زیاته شوې، او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ شوی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
یو نړیواله مسله راخلو. یو څارون کې ډله وایي د سوریې د شمال پاغو سیمو کې چې د ترکیې په ولکه کې دي، د څه باندې وی اونۍ جګړې له کبله 50 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکزی دفتر یې په بریتانیا کې دی، پرون سیشن بي وویل دغه جګړه د یاغي ډلو ترمنځ شوې ده. د اکتوبر میاشتې د پیل شوې جګړې له پیله چې د ترکیې پولې ته څیرمه په یوه ناکراره سیمه کې روانه ده، په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو وژونکې بلل شوې ده. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په وژل شویو کې 48 یاغیان او 10 ملکیان شامل دي. دغه ډله زیاتوي په 48 وژل شویو افراطي وسلوالو کې 28 د حیات تحریر شام اتحاد غړي شامل دي چې القاعده شبکه مشي کوي. د دې ډلې په خبره دغه جګړه د دې سبب شوی چې په القاعده پورې تړلي افراطي وسلوال وکړی شي جنې سیمې ونیسي. د یاغیانو پولیسکونو ډلې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالف دي، د سوریې په شمال او شمال لویدیځ برخه کې راغونډې شوې دي چې تر څه باندې ویلې سې جګړې وروسته هم دولت ور باندې ولکه نه ده ټینګه کړې. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د موسیقي په اړه اوریدل شي، هم د کیسو پاړه او هم شعر لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د کرکټ لډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ تمرینی لوبه په استرالیا کې روانه ده. تر دې دمه افغان لوبغاړو 9 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د پاکستان له لوري د دوی فاسټ بالر شاهین 2 افغان لوبغاړي سوځولې دي، رؤوف یو لوبغاړی سوسولی دی او نواس هم یو لوبغاړی سوسولی دی. اوس بیټنګ ته ابراهیم صدران او محمد نبی ولاړ دی. ابراهیم صدران 19 منډې په 19 توپونو کړې دي، او محمد نبی په 5 توپونو 15 منډې کړې دي. د نړیوال جام د رسمي لوبو په تړاو سکاتلند او آیرلند په څو شیبو کې لوبه پیلوي، او ویسټ انډیز او زیمبابوې مسابقه لري. سکاتلند ویسټ انډیز ته د دوشنبې په ورځ د 10 منډو په توپیر ماتې ورکړه، او زیمبابوې له آیرلند څخه د دوشنبې په ورځ لوبه د 1.5 منډو په توپیر وګټله. دا مسابقه د زیمبابوې لپاره هم مهمه ده، د ویسټ انډیز لپاره هم، د سکاتلند لپاره هم، د آیرلند لپاره هم. په تیره بیا که چرته سکاتلند او زیمبابوې دا لوبې وګټي، دوم پړاو ته د وتلو چانس پیدا کوي. او ویسټ انډیز یو تجربه کار لوبه ده، لوبډله ده، او تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې د 6 اورونو نړیوال جامې 2 ځله ګټلې دی. نورو لوبډلو دا جام تر اوسه پورې 1 ځل ګټلې دی، جنو پیاوړو لوبډلو. که ویسټ انډیز دا لوبه نن له زیمبابوې څخه وبایلي، ممکن له دې جام څخه اوټ شي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچاری ورانده پوخ پروانکی. آغا خان بنسرت د سش کال د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو ترڅنګ استاد سدوزی او زرڅانګي ته ورکړي.
جماعت کې پراتي خېبه مو دي دا خېمه کوم ځوان کو څو کو
پدې خبرونه کې به دا هم ووري
ټول د آسیا یې ښکلي هواد جار جار
دا شخ د تل لپاره خلی شو د استاد ناصر ژوند تکتنه کو له استاد اکبر کرګر سره د دا پر داستانونو شخیدلایم
دوی چې موای زما داستان نه ګوم دي کې هیڅ شک نشته دی دا چې له ګونګواله پکشته لري
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلی چلی
د شپږ میاشتې په جریان کې وته باندې درول چې لږ زره ټوکه کتاب راټول کو
وسو کتابونه د کابل پانتون کتابتون ته تسلیم شو
کتر پای را سره وی نور مطالب به هم ووري شبیده چې د اکتوبر له 9 تر 10 د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسټ لوري د 2022 کال د موسیقي غوړه شوې هنرمندانو ته جایزې وسپارل شي. په هغه کسانو کې چې سش کال د دې معتبر جایزې ګټونکو اعلان شوې دي، دوه تنه افغانان دي، یو سندرغاړی زرڅانګه ده، بل د رباب استاد داوود خان سدوزی. مخکې تر دې چې د اغلې زرڅانګې څرګندونې در سره شریک کړو، د استاد سدوزی په اړه فریده سیال راپور لري.
داوود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیل کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. وی هندای رسنۍ ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې د یې په هین کې لري په نورو ځایونو کې نه لري.
مې همیشه د هندستان جانا هو واه میرا
زه چې کله هند ته زم حالت دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډیر هیوادونه کتلې دي خو په هند کې مې روح آرام وي، سره له دې چې نه په اردو ښه پوهېږم نه په انګلیسي ښه پوهېږم، خو له خپلو دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی، لا یو لس کلنۍ څخه د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي، بیا له هغه ځای هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. خغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړی دی.
داغا خان پنسټ د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه ل 2013 کال راهیسې پیل کړې ده او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 5,000 امریکایي ډالر ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي. د دې بنسټ د سش کال د موسیقي د جایزې بل ګټونکې زرڅانګه ده. ل دې او د دې د سندرو له مینوالو په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپل د خپل ژوند کې سره تکوي.
چې ډېر خوشاله ډېر په ډېر بهترینه خوشاله کوارت کې پراتي خېبه مو دي دا خېمه کې به ځوان کو څوک ټول عمر خېمه کې ګرځا صدر مچوالې موږ ته حکومت څنګه راکای شپږ بچې مې دی یو په وات پښو ده غو بچې دي اتمان دي نور بچې مې دی غو بچې دي چې ته پرشنې نه ستل کومه موږ پیدا کو.
د آغا خان موزیک ایوارډ وی پانی د اکتوبر په شپږم لیکلی چې سکل دا جایزه لاسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زر څنګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5,000 امریکایي ډالر دی چې په لاسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زر څنګه ترڅنګ چې نور کوم هنرمندانو موسیقارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داوود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شو او ایوارډونه به ورته روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر زازی وی د زرڅانګي غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شي وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټون کې شمیرل شوی وای. او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نو ورکل کیږي. نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅنګ د دې وړ و.
راشه ماما زوی د لیونی د شینواري لونګینه د میرمن زرڅنګ مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅنګ د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغه خان منصب مننه خو د زرڅنګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوي وشي او دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونازور شي. پاس په باړه کې وبګاډي وټی زینا شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی او وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقمند یم.
زرڅنګ وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅنګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي وو خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر بل دي اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅنګ په اړه په خبرو شوي او معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکی مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلی کې زیږیدلې. هغه له کوچی سره چې لال جان نومېده واده کړی او د وشکا لوړان دی خاوند د ناروغي لامل مړ شو. زرڅنګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالې کړه.
پاس پا بڑا کې خوب غړې واډ زینا شینوارې لا وګینا شینوارې لا.
زرڅنګ او استاد سروزی جایزې ګټلې. د افغان موسیقي لډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو ښوونکی استاد عبدالقیوم ناصح د دریا ویا کلو په عمر وفات شو. مرګ حق دی خو د استاد ناصح لمړني څو اونۍ وروسته افغانان د خواله رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصح کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپل هم په پښتو دریا اردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصح ژوند ته په دې راپور کې کتنه کوي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1928 مریض کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ یو منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 مریض کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ سو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزوما تیار دی زلف خلی لگوی آفشا مار دی زلف خلی لگوی آفشا مار دی نورانی مخزوما تیار دی نورانی مخزوما تیار دی زلف خلی لگوی آفشا مار دی زلف خلی لگوی آفشا
استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريم بخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ريم بخش تر اغیز لاندې وو ځکه یې نو په کندهار کې په ساني ريم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناصح له 1945 مریض کال را پدې خو د موسیقي ففان کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیل آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسی وو، او په دې برخه کې ګڼ شمیر نارینه او ښځینه شاګردان هم روزل. استاد ناسی هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د 1961 مریض کال را ورسته له کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وای استاد ناسی د پښتو ادب سره د بیکچ مینې په خاطر خپل هم شاعری کول.
ناسی صاحب نه واجد شد یو د استاد وو، یو شوګون کی وو، یو رهنما وو، ډېر شاګردان یې وروزل او په ځمن کې د ادبیاتو په اړخ کې د هنر سره هم زیات علاقه درلوده. د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړ، هندوستان ته تللی وو، څو واره پاکستان ته ولاړ. قیوم ناصف د ثانی رنګ بخش په نامه باندې هم مشهور وو.
استاد ناصیت په 1999 لمریز کال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادې رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شیرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاته دی. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغي پر بستر پروت و، د 1401 کال د سمبلې پر 28 نیټه د درو بیا کلنې په عمر وفات سو.
گاہی پخلاوی سنم، گاہی جلاوی سنم، گاہی پخلاوی سنم، گاہی جلاوی سنم، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د گل خام گل خام، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د گل خام گل خام، آتش لبی جوہر سرگی بادام بادام زما د گل خام.
البرت انشتاین ویل که ساینس پو نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځنی خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بی خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخیدلیم چې هم نقد لیکي هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کرکتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه لیکوال دی چې تر اوسه تر سلو ډیر لنډ کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړی ټولګه لننه 18 کال مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو اته ټولګه خبري شوې دي و مجموعه د داستاني کلیات په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغله کارګر یو شمیر څېړنیز آثار هم لري، ژباړي هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخیدلایم او لومړی می پدی برخه کې وضاحت ترې غوښتې دي چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر په څه کې دی.
لومړی کیسه د څه باید ویم چې هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم په کوم روال موجود او کوم روال مسلط دا غي په بنیاد باندې لیکل شوی دی. یعنی سیمبولیزم پکې نشته، یعنی روایت ډیر ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه پکې کرکټرونه دی، ټکر دی د غوي، یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبري پکې نه لري. ستاسو په باور
ډیر خبري نشته پکې، او حتی په اوله باندې اوله مجبوره باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلی و، هغه دا خبره کړې و او دا یې ماته یو لارښوونه و چې ځینې قصې دغه داسې دي، یو ژورنالیستیک ریپورتاج ته ورته دي. دا نو بیا زی متوجه کړم
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړل؟ د لومړي ځل لپاره
زما یو مجموعه چې سیند ته بهيګه چې پاغي باندې شریفه شریف په مقدمه لیکلی و او دا د دویمه د دویمه د دریمه مجموعه ده لیکل شوې ده. بیا یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې بایس شو چې تاسو تغییر پکې راولې او احساس مو د تغییر لکه کوچه باید تغییر پکې وي؟
دا چې حالتي و د فرهنګي جامع هم عجیب و غریب و. یو دا بل خبره ده چې زما یو دوست چې د زما کله کله زما کور ته راځي یا بزور ته ورتللم د ایران ډیر مشهور شاعر فیروز کاسرائی زه هغه هم دی جریان ته متوجه کړم. وی و هڅول چې صادق هدایت اثر ټول ولولم ټول مې ولستل هغه کې دا بو فکر ما تقریبا درې څلور واري لوستل. بل خبره ده چې دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی. ادبیات رنگینی لري، ادبیات تنوع لري، ادبیات هنر دی او چې هنر دی او داستان چې هنر دی نو هنر باید د لوستل کې لخوانه داغه په ځان باندې داغه په فکر باندې توجیه شي. دا بل مسله ده.
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې د دغه یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی. څرنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن لصافینه یا د ذهن لچلو صاف نتیریږي او یو بل څه ارزکی چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دي.
کارګر صاحب په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې د داستانونو مو د عادي نصر ور هي خواته هم څه خبرې لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګې دي، دوی مفهوم نشي ترې اخیستای. ګونګواله په څه کې دی او لوستونکي ولې داسې فکر وکړي؟
خو اول دا کسان نه چې نخ کوي د دوی نه مننه کوم، ورکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه نه خپل ځان ته لیکوال نشم ویلې او ما قانی کوي نه. خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن د هنري په دې په یاس باندې پیژنو. دلته ډیر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او دغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال وایم، مثلا دا ګویتی فاوست خلک یونګ د ګویتی د فاوست مبارک وای چې دا ګویته نو چې فاوست خلک یا هو هاسک، بلکې دا فاوست چې ګویته ته دا دغه ورک دا د منزلت ورک. هغه څوی دلته ډیر مسائل وو، مثلا د فرانسې ستر انقلاب وو، دا را پیښ شو په اروپا کې، مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالند کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده، مثلا مهندسي تجربت پیدا شو. دا ټول دا مسایل سره دي چې د دنه مخکې موجودو یا رامنځته شوو، خو دا ټول مسایل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حیث باندې دل شي. البته مونږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا مونږ په هغه فتح کې یو، زمونږ داستان ډیر نوې دی. بل خبره ده چې دوی چې وایي زما داستان نه ګونګ دي کې هیڅ شک نشته دی، دا داسې ګونګواله پکې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پورې سیمبولیزم دی،
دا سمبول ته تاسو اشاره وکړه. مثلا ځینې کرکټون کې په دې باور دي چې چرته یو سمبولیک کې سهم لولو پرته لدی چې هغه سمبول څوک درکې او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درک کړي. نو سوال پدې کې دی، آیا د کوم کسان چې د تور پوری کوي چې د کارګر سپ ځینې کیسې ګوینګ دي، آیا د ستونزې د ژبې ده، ستونزې د لوستون کې ده، او که ستونزې د دې چې مفهوم سم نه انتقال شوی؟
د نه پوهیږم د مفهوم د انتقال په اړه کې زه څه نشم ویلې، خو ستونزې په لوستون کې هم ده، ځکه او موږ دا د خپل جامع د فرهنګي فتح دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې چې تر اوسه پورې یعنی تر دې وروسته یو کول نه پوري زمون په جامع کې کافکا چانو پیژنده. د کافکا قصې دغه شی یو روال لري، یو 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 جریان دی. یا مثلا بوفکور ما مثال لور، یا مثلا د
بوفکور او بخشه بوفکور بیا هم سره لدی چې جن سیمبولیک کیسې پکشته، لیکن ریالیزم تدیر میلان لري،
ډیر په میلان لري. خدای ریالیزم په یو بل ځواب باندې کندا، دا ریالیزم د سور ریالیزم دی، سور ریالیزم دی. دا چې ځنی کسان وای ادعا کوي چې زما قصې لګون کی دي، زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلی دي، زه البته دا کامل یعنی ادم نو وضاحت به پکی وي دی کې هیڅ شک نشته، خو ما خو دې هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید درکم. خو دا پیام د سي بربند نه دی، لکه هغه د سپون شپ خبره چې د دې سند لرونکي ته وعده ورکول کیږي چې د غوښتنې په وخت کې لاس افغاني ورکي، دا د افغاني په سر باندې کومه جمله ده، دا سي نه دی. دا سي باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لستون کې فکر تراو ګولي او فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې لومړی یو مجموع ورسته مو د کیسو د مسیر بدل شو، او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې، تاسو چې اشاره ورته وکړه، اوس د اتو داستاني مجموع تر خپرېدو ورسته او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو ورسته، اوس مو هم څه غواړي چې د کیسو د مسیر بدل کړي؟
یا دا دا د هنر کې څه شي هنر نه مني کنه، هغه مطلقیت دی. لکه ما په دې وروستي وختونو کې یو اثر لیکل دی چې دا په نامه د ارواو لخاره، دا ټول وخت څه دی، انسان ماشومان ناس چې سرک په غاړه خیرات وایي، یو راکټ راځي کورنۍ د کېد مدکی خلک کوڅو کې ګرځي ټول نشي، خو دا نشي ته کې یو بل شالید هم لري، اغه دا کین مساله ده کنه، دا دغه سی یو اثر دی چې
نو او بخشي هم دغه د اروا او لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړې دي، مال وستې دي د تاسو لنور کیسو سره فرق لري، خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیق شي.
هم دا سی دا نو سی یو د یو ناول په هغه باندې ترتیب شوی دی، بیت نور تغیرات مې کړو ستري، ځکه هغه سیکوینس او رابطه هم پای مشوي ده د مختلفو برخو ترمنځ دا ځف شوی. خو د نور قسم دی، مثلا زما یو داستان دی په نامه د لتورته روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه، دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی، کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمه هم ورسره وو او بے پټکونه جوړ کړل، دا داسې یو قصه ده. تور دې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچوله، یا په اخر کې دلې راځي د مغولو پایانی وی او هغه په برق پای پورې تړي او د قیدا او هغه چن مری کوي او شاهي وتناسر سرتور دانو. نو د لیکتون کې د کمال پورې اړه لري چې څنګه دا پیدا کی چې دا شاهد
او بخشه همدلته تاسو لوستون کې ته اشاره وکړه په کلاسیکو آثارو کې یو شی دودو چې حاشیه به ورته ویله، تشه به کوله، بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و. نو څه فکر کوئ چې تاسو ځینې داستانونه حاشیه ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پریشتي چې خپلې پیدا کی؟
زه خو ضرورت نه وینم دې دې برخه کې موږ به که سم او معیاري داستان ولیکو چې البته زه دا غوونه توانایی نه لرم نو دا به د دې سبب شي چې موږ د خپل ټولنې هغه فرهنګي سطح او فرهنګي هغه لیول راپورته کړو نو دا چې کوم دغه د ګورکی داستانو په سطح کې پات شي.
له ښاغلي کارګر څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه حلو څلو خبرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي. د یو شمیر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول شوې دي. دا کتابونه چې علمي، ساينسي، طبي، ادبي، اسلامي او نورو برخو کې دي، یو شمیر پانتونونو ته سپارل شوې دي. دا موضوع مشهمکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخیستي چې تاسو پام ورته راړوم.
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرته له محصلانو او زده کوونکو په لکه شمیر ځوانان لیوالتیا ورسره لري. په ورسېو کې یو شمیر ځوانانو د چارې ته پام شوی او د عامه مطالعه په موخه پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې له کمپاین ورسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي. تازه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یو محصل امید کریمی وسو ټوکه بیلابل کتابونه راټول کړي او د کابل پوهنتون کتابتون ته سپارلې دي. نو موړی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا کار له دې عمل وکړ چې ډیر محصلان د مخزون په برخه کې لستوند سره مخ وي.
تقریبا 900 جلد کتابونه مراټول کړي وو چې ورسره بیا د کابل پانتون د رهبری لخوا یو حیات وټاکل شو. کتابونه بررسی شول ورسره ترچکه وسو کتابونه رسمان د کابل پانتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول. پلان هم داده چې ورسره لدی به همغه کوشش کوو چې داسې کمپاینونه پلار واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو. خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کتابونو چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده. که لیکوالان مرسته وکړي ولې نه، زما لپاره دا نستړ کیدونکي کار ده او نور به هم ورته کار کوو.
دغه راز موده وړاندې هلمند ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړی وو. نو موړی وایي د یاد کمپاین پر مهال 2,000 ټوکه کتابونه ټول کړل خو د زیاده نشوالي له امله ونه توانېدل چې عامه کتابتون ترې جوړ کړي.
ماته فکر پیدا شو چې زه باید په هلمند کې یو عامه کتابتون رامنځته کړم او هغه به وړیا وي او غني کتابتون وي ترڅو ټول د ټولنې ټول کشرونه دغه څخه استفاده وکړي. نارینه او کچیرم ښځینه برخه وي او یا محصلان وي یا شاګردان. نو د لپاره په من د خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د یو لک کتابونو ټارګټ کړو شو چې موږ به یو لک کتابونو ټول کړو او د کتابتون جوړ کړو. نو موږ شپږ میاشتې په جریان کې وتوانېدلو چې 10,000 ټوکه کتاب را ټول کړو. نو 10,000 ټوکه کتابونه را ټول کړو چې هغه د مختلفو بخښونو ده، ملتیا به حقوق، انجینري او اقتصاد او ادبیات ټول بخښونو بخښ کړو. ولې متاسف نه موږ خپل ټارګټ ته ورسېدلو. یو مشکل ستونزه دا و چې موږ د ځای په نشټوالي سره مخامخ شولو. دولت موږ سره مشتنه وکړه غوې او نه توانېدلو چې دولت متځای راکې موږ د کتابتون بکشي جوړ کړو. لوس لپاره په موقع ډول باندې د لاسر کتابونو راکوځي خصوصي پونتون ته سپارل دي ترڅو موږ غني ځای پیدا کوو، بیا غزه ته انتقال کوو او خپل ټارګټ او هدف ته ورسېږو.
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی، نوموړي هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي. خاغلی نومیال وایي لدې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول دي چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري.
ډېرې کتابونه مې راټول کړل د هلمندي ځوانانو څخه، هغه ځوانانو څخه چې پوهنتون نه خلاص کړي وو او په کورو کې کتابونه درلود د ازادي مطالعې لپاره. دا خو کورونه تورلن دغه کوټو تورلن د میمن خانو تورلن دغه څخم کتابونه راټول کړ. ډیر شمیر کتابونه مې راټول کړل. کابل ته سی ولاړم. کابل کې ډیرې لیکوالانو، ډیرې د کتاب د برخې منوالو او د ډیرې د پونتونو سازون څخم کتابونه راټول کړل. تلل مند مې راورسول. اوس بیرته مات په خپل کور کې پراته دي. ټول خوندي دي. د ټول ځوانانو امانت ما سره ستا استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولای شي چې کچیر د کتاب پکاري ماته میسج کی یا ماته زنګ وی ز کتابونه ورته رسوم ورته ورکو مې چې کله د اخلاص کړل د کتاب مطالعه کی خپل ګټه زین واخیستل بیا بیرته ماته سپاري نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه نو په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کیږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه یې کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله نصری آزادی راډیو ته وویل اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل
زه فکر کوم که دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته ځواب نشي ویلی. کموږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو نو د دې کتاب انتخاب په یو اړتیا واوړي لکه موږ چې هر ورځ یو څه اړتیا لرو نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي. نو اساسي کار دا دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا غوښتي دي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په هغه کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغه په رڼا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي. حداقل افغانستان 318 ولسوالۍ لري. په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي. هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځ ته راځي او دغه د دې باعث کې چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتل شو او موږ خلک وپیژني.
د کتاب ټولونه دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوې دي خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځای غنښتون د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوي هغه عملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوې دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده. عاقب عمر د غزنی پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د پښتو څنګ د څلورم کال محصل د سمون لارښود په نوم کتاب لوستې دي. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکل دی. مخکې تر دې چې له شاغل عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی له دوی څخه به واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیرو خلکو ته نوی معلوم خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شاید بخي ور پام نه وي. دا کتاب په څلورو برخو وشل شوی دی چې لومړی برخه یې سمونه ده د سمونې ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږېدلی دی. په دویم فصل یا څپرکی کې د سمونې 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږېدلی. درېمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتنې څخه پیل کیږي د کتاب تر کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی د موږ اساسي برخه د ادب پنځه کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو یو متن څنګه ولیکو د متن ایډیټر یا سمونګر کوم ځانګړتیا باید ولري د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبر ورته کړی دی چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپیږي هغه محتوایي غلطي خو بیخي پرېږدي. هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېرې تېروتنې لري. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي بس تاسو ته بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولې یا بې ځایه کلمې پکې استعمال شوي جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېر ستونزه پېښ کړي. دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کولی شي چې کتاب کې هغه متن کوماتن چې موږ ایډیټ کوو کوماتن چې موږ سموو لارو چارې موږ ته راښیي. او ادب پوهنځي د یوه محصل په توګه له ټولو درنو استادانو هم د ژورنالیزم پوهنځیو هم د ژبو ادبیاتو پوهنځیو له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي. د کتاب ځینې برخې په سیم کې ورته کار کړي د کورنۍ دندې په توګه باندې باندې ولولي عملاً دوی تزین برخی پا متن که کار که پروژکتور بانده پسیم که ارتوه خیلی و دا کتاب خام خوار بانده ول ولی زه باور لرم چه دوی با پا دو سالور کارو پانتون که دو متن پا عرب بانده دوم را چه از ده نکا که دا کتاب شی دوی تا ورخی و دلشی یا مثلا کتاب شده ول ولی اخپل اخز دنه وکا
لاقب عمر څخه په مننه چې د سمون لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیوي ادبي مجلې سره شریک کړ.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15
د خبرونه په برخه کې د کائنات تنها شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیوي ادبي مجلې ته ثبت کړی را لېښلې دی.
د محبت لزورا نه خبر د محبت لزورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر پمای څاو څکانی وکړلې پمای څاو څکانی وکړلې ته دل خپل انزورا نه خبر لار می تسر بلا پیسې واخستې سمان یزوین اورورا نئی خبر اوف د جوزا لگرمی دم رگیلی اوف د جوزا لگرمی دم رگیلی د چا د زلل اورا نئی خبر ستا کائنات د جون شیبو کی سوزی ستا کائنات د جون شیبو کی سوزی تیل حال گورا نئی خبر د محبت لزورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونې پروسیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د دریا بیا کلونو په عمر د وژی په وشتمه ومړ. لغم او خوشی سره چې ژوند غاړه غړې کړي دا ازادي راډیوي مجلې دا اونې خبرونه له همدې سندرې سره ران غاړم. تر بلې وی مو ته احمد شیبر په خدای سپارم. شدید
آسیا یک پایکه دی آبو گی نست ملت افغان درم پایکه دلست ملت افغان دران پای کر دلست خود آسیای شکلی هواد جار جار وطن جار جار وطن واد جار جار وطن جار جار وطن خونتا شیاد واقعی پشتون روزلی ستاپ فضا کی غیرت پاشنی پخل واقعی پشتون روزلی وار زلمیان دی شنز مریان
یاد